د ماسپښین 2 بجې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د ځوان فکر د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. په دې خپرونه کې امریکا ته د افغانانو د مهاجرت د ویزو او د دې ویزو پر څرنګوالي او ستونزو خبرې کوو. په څو شېبو کې زه احمد تکل د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځم. خو دا شېبه د دې ساعت خبرونه احمد شیبر اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر بل ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. افغان ولسمشر نن په مزار شریف کې د بلخ او شاوخوا ولایتونو امنیتي وضعیت ارزوي، او د عراق په جنوب کې د اورلګیدو له امله نشدې شپږ پېته تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او تر سلو ډېر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنې په افغانستان کې ملکی تلفاتو ته اندیشنه ښکاره کړه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ او امنیتي تګلارې مشر جوزف بورل په بروکسل کې د دوشنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته خبريالانو ته وویل روان کال ملکی تلفات درویش په سلو کې زیات شوی دی. ښاغلی بورل زیاته کړه چې په دې هڅو کې چې څنګه د افغان حکومت ملاتړ کولای شو څو شرایط بهتر شي.
دوی
د افغانستان وضعیت به که هلته د لویدیز پوځیان پاتیږي یا تریوزی بل ډول وي. خو دا د امریکا پریکړه ده چې د لویدیز نورو هیوادو تعقیب کړه، او موږ دې ته ګورو چې څنګه د افغان حکومت ملاتړ د خپلو پوځیانو له حضور پرته کولای شو. دا هغه څه دي چې زه به د اونۍ په پای کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په تاشکند کې خبرې پرې وکړم. په بروکسل کې پرون د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې. د شانګهای د همکاري سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورم مناسته نن په تاجکستان کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځې غونډه کې ګډون کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی عضویت په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لتراګری او تندلاري سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه شهر داس وخت شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناسي کوربه ده چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولي پوجدو کې د شلو زرو سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیر بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن کړی دی. د بلخ ولایت د امنیتي وزیر در زمان په خاطر ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف کې له امنیتي چارواکو سره غونډه وکړه. جمهور رئیس غنی نن سهار د یو جګپوري پلاوی په مشي مزار شریف ته لاړ. لار څخه په خبر شوی بیان کې راغلی دي چې د غونډې پر مهال د بلخ او د بلخ شاوخوا ولایتونو د امنیت په اړه خبرې وشوې او ولسمشر امنیتي مسولانو ته لارښوونه وکړه. دا غونډه د بلخ د ولایت په مقام کې جوړه شوه. لومړی امنیتي مسولینو د بلخ په ګډون د گاونډوي ولایتونو د امنیتي وزارت راپور وړاندې کړ. ولسمشر غنی هغوی ته ډاډ ورکړ چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې نړیوالې ژمنې په خپل ځای دي. په روسیو دوه میاشتو کې طالبانو د بلخ په ولایت کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي، او د مزار شریف ښار ته په نږدې سیمو کې دوی د خپل حضور ویډیوګانې او عکسونه خپره کړې دي. د عراق دولتي اژانس خبر ورکوي چې په دغه هیواد کې د کووېډ 19 د درملنې لپاره په یو روغتون کې د اور لګېدو له امله د وژل شویو شمېر شپږ پېټو ته لوړ شو. روغتیای چارواکي وایي چې په جنوبی شهر ناصریه کې د کووېډ 19 ناروغي په څنګه کې دا اور احتمالا د اکسیجن د ډبې د چاودنې له امله پرون ولګي چې د پیښل کبله تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. ناصریه شهر د پلازمینه بغداد په جنوب کې نږدې 315 کیلومتر لري پروت دی. روغتیای چارواکي وایي چې اور کنټرول شوی او تحقیقات پیل شوی دي. د عراق د سریعظم دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې سریعظم مصطفی کاظمی له وزیرانو سره بیړنۍ غونډه وکړه، او د روغتیا، مدني دفاع او د کووېډ 19 د څانګې د مسول د نیولو امر یې وکړ. چارواکو نن خبر ورکړ چې د چین په ختیځ کې په ویجنګ ښار کې د یو هوټل د نړېدو له امله لږ تر لږه 8 تنه مړه شوي دي او 9 تنه نور تری تم دي. دا ښار د شانګهای لویدیز ته نږدې 100 کیلومتره لري پروت دی. د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی او تحقیقات پیل شوي دي. د کیوبا د پلازمین هوانا پر سړکونو د حکومت پر ضد لپراخ مظاهرو وروسته پرون چوپتیاوه، خو پولیسو پکې پراخ حضور درلود. مظاهره وړ مورز د کمونیستي حکومت د پایته رسولو په هدف داسې مهال وشوه چې کیوبا له اقتصادي کړکېچ او کرونا ویروس سره لاس او ګریوان ده. په هوانا او نورو ښارونو کې د حکومت ضد د مظاهرې کمساري بلل شوې دي. مظاهره کوونکو د خپلواکۍ شعارونه ورکول او ویلې چې دیکتاتوري نه غواړي. د کیوبا د بشري حقونو تبعید شوې ډلې کوبلکس ویلي د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه سل اعتراض کوونکي فعالان او خپلواک خبریالان نیول شوي دي. د کیوبا ولسمشر میګویل دیاس کینل ویلي دولتي ځواکونو نظام ټینګ کړی دی. د امریکا د مظاهرو په ملاتړ تورنه کړې، خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي دوی په دې چاره کې لاس نه لري. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر اونیس پروګرام ته خرغلاست. په کابل کې د امریکا سفارت پر روانونه کې د هیواد ته د مهاجرت د ویزو د ترلاسه کولو په هدف د مراکو د پایل خبر ورکړ. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن پرون پر ټویټر لیکلی و چې د زیار غالي چې امریکا ته د مهاجرت د ځنګړو ویزو چاره پر مخ وړاندې شي. خغلی ویلسن لیکلی چې له اپریل میاشتې راهیسې له شاوخوا 1400 افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې د ویزو لپاره غوښتن لیکونه سپارلي دي مراکې شوې دي. خغلی ویلسن زیاتوي اوس چې د دې ویزو لپاره د مراکو لړۍ پیل شوې، نو د نورو غوښتن لیکونو د ترلاسه کولو تمه لري. په کابل کې د امریکا سفارت وایي له 15,000 زیات افغانان امریکا ته له صادقانه خدمت وروسته د هیواد ته انتقال شوي دي، او د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال له 13,000 زیات افغان وګړي چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی متحد ایالاتونو ته د مهاجرت د ویزو په تمه دي. په نننۍ خبرونه کې امریکا ته د دې افغان وګړو د تګ او د مهاجرت د ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوو. د خبرونه میلمانه دي په استرالیا کې دیره د سیاسي چارو شنونکی او د بهر میشتو افغانانو د نړیواله شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي، او یو افغان ځوان چې د امریکا د مهاجرت دی ویزه غوښتنه کړې ده د فیصل ساپی په مستعار نوم را سره دی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او تخنیکی چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. تاسو هم کولای شئ قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې د خپلو پښتنو او نظریو په وړاندې کولو سره برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540. بیا تکراروم 0992 203 1540، او بل شمیره ده 0900 922 155. یو ځل بیا تکراروم 0900 922 155. خبرونه له خغلی حادثه سره په خبرو پیلوم او حادثه په خبرونه ته خراغلست. لمړی غواړم له تاسو پوښتنه چې افغانانو ته د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکړې په اړه د امریکایي چارواکو پرژمنو تاسو یو څه ووایاست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو یو دین کو ته تاسو هم کرام ته ډیر مننه چې ماته مو په دې خبرونه کې وخت راکړه. دا د امریکا د قوانینو په اساس باندې په ټولو ملکونو کې چې امریکا په مسایلو کې ښکې دي او هلته دوی همکاران نو ژوند له خطر سره مخامخ وي، هغو ته د امریکا د قوانینو په اساس باندې دوی ویزې ورکوي او امریکا ته یې دا غواړي. په افغانستان کې پخوا د ثور انقلاب څخه وسوم مخکې له ثور انقلاب چې امریکایانو سره کار کړی و هغو ټولو ته امریکا ویزې ورکړلې و. چا چې امریکا سفارت کې کار کړی و، چا چې امریکایي پروژو کې کار کړی و، هغوی په هغه وخت کې امریکا ته لاړل. اوس هم چې چا په د وروستیو شلو کلونو کې چې امریکا په افغانستان کې ښکېله وه، نو چا چې له امریکایانو سره کار کړی و، همکاري کړې وه د ترجمانانو په صفت ملکي ادارو کې یا په پروژو کې ای دوی په مؤسساتو کې، په 2009 کال کې امریکا دغه پیشنهاد د وزارت دفاع په وړاندیز باندې کانګریس ومانه او منظور کې چې دوی چې ژوند له خطر سره مواجه او د امریکایانو سره په خوام کاری کړي صادقانه او غوته ویږي ورکی چې ټول امریکا کې ژوند وکړي.
هغه څه فکر کوم مخنه غوړم فکر کوم تاسو به خپل خبرو ته هغه خبرې چې به پاتې نشي هغه مهم په یاد وساتئ. خو فکر کوم تر ډیره پوره دا ویزه یوازې هو کسانو لپاره د اوس په اوسنی پړاو کې د هو کسانو لپاره دی چې لپاوت سره کار کړی. لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د 1918 او 1919 کلونو په څیر د ملکی ادارو کارکونکو کې نشته پکې همداسې ده؟
نه د ملکی ادارو کارکونکو کې مستوا کوي په دا اوسنۍ ویزو کې به وازی نظامیان نه دي، اما اولویت نظامیان ته ورکړل شوی دا خلکو چې په نظامي برخه کې امریکایانو سره همکاري کړې ده غوته لومړیتوب ورکړی ده. مګر دا ویزې د ټولو د امریکا د ټولو همکارانو دي چې د امریکایانو سره نږدې کار کړی ده. دا اول جنرال لیتر په نوم باندې یادېدلې دا ویزې چې یو د امریکایي جنرال نه به لیتر اخیسته او بیا به دا ویزې ورکولې. دا البته هغه وخت و چې په افغانستان کې دننه سفارت کنسولي چارې نه درلودلې د امریکا. افغانان به تلل اسلام آباد ته، غږې کې به یې دا ویزې اخیستلې او خپلې هغه به یې کولې. نو په هغه وخت کې یو شمېر افغانان انتقال شول. وروسته بیا چې کله په 2009 کې دا شاید رسمي کانګرس ومانه، نو بیا د امریکا سفارت په افغانستان کې کنسولي چارې پیل کړلې او لږ وروسته دا پروسه په افغانستان کې طی کېدله. زیات شمېر افغانان تر اوسه پورې وروسته کې کوم دېس سره ویزې اخیستلې دي. ویډیو افغانان تلل دي، دېس سره افغانان یعنی د کورنۍ یو غړي دېس سره کسه نه دا ټول د ویزې څخه دېس ویډیو سره ویزې تر اوسه پورې امریکا ته رسېدلې دي.
بله، ستاسو ټولنه حادثه د بهر میشتو افغانانو نړیواله شورا دا په دې مسله کې څه دخیله ده؟
نه نه، موږ په دې مسله کې دخیل نه یو. موږ خو د افغان دیاسپورا یا د بهر میشتو افغانانو په یو سراسري شورا ده چې د دنیا له ټولو ملکونو نه یو څلور دېرش سازمانونه پکې غړیتوب لري او دوی عمده مسایل د دیاسپورا مسایل دي. څنګه افغانان د خپل هیواد سره د خپل نظام سره اړیکې ټینګې کړي او څنګه په دا اوسنۍ مرحله کې یو رول ولوبوي.
او داسې کوم پلان شته چې د راتلونکي لپاره چې ستاسو ټولنه په دغو مسایلو کې له دغو کسانو سره چې د دې ویزو غوښتنه کوي مرسته وکړي؟
البته موږ یو کمیشن لرو چې هغه افغانان چې که داسې مشکل سره مخ وي او دوی نشي کولی اپلای وکړي دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. موږ دا په نظر کې لرو.
ډیره زیاته مننه. ورزو د خپرونې بل میلمه او بخښي موږ ستاسو خبره ونه اورېده. هادي صاحب
د فقط د راهنمایي تر بریده پورې هغه افغانان چې لاسرسی نه لري انټرنیټ ته موږ کولی شو راهنمایي ورکړو.
مننه.
او دوی سایتونه وروښي سره هم اپلای وکړي او کوم لار نه لاړ.
مننه. د خبرونه بل میلمه تورزو فیصل ساپای په مستعار نوم په خبرونه کې دی، د سکایپ لاره په اړیکه سره دی. ساپای صاحب، تاسو د دغه ویزو لجریان تر اوسه پورې راضی یاست؟ تاسو او نور هغه تاسو ملګری چې د اس ای وی په نوم د پروسې ته غوښتنلیکونه سپارلې دي؟
سلامونه تاسو ته او حدیث ته او درنو اوریدونکو ته. په دې هیله چې سلامت اوسئ. تکل صاحب، غیر خبر پوښتنه مو وکړله، دغه پروسه چې د هغو افغانانو لپاره ده چې له امریکایي ځواکونو سره د افغانستان کې کار کړی دی، غواړي اوسې ژوند په خطر کې ده، غواړي چې په امریکا کې پناه واخلي، دغه پروسه که څه هم د تیر په پرتله یو څه ناڅه چټکه شوې ده، خو د رضایت ترکه چې کړه ورسیږو د دغه پروسې د درخواست کوونکو شمیر ته پکتو اوس هم سلو روانه ده. یعنی رضایت برخه ته کړه شو نو د قناعت وړ نه ده، ځکه تنه تاسو مخکې یادونه وکړه چې تنه اتل زره هغه کسان دی په دې کې چې اپرول یا لومړی برخه لغه قبولت برخه راغلي دي، نور پروسې لا پاتې ده. د پدې کې بزرګونو نور داسې ډیری کسان هم سره چې د هغوی د اپرووال حمله نه درغلی، یعنی ابتدایي پړاو کې د تروس پرې الهي اپلای یا درخواست کړي دي، نو د هغه نو وروسته هم یعنی په دغه برخه کې هم ډیری تقریبا 50% امکان شته چې خلک رد شي. ته د دغه درخواست کوونکو تعداد ته په کتو اوس مهال چې ما یادونه وکړه بزرګونو کسان اته لزر کسان خو یوازې اپرووال هغه کسان چې اپرووال راغلي دي ویزه تا تمري لدن پرتا نوې کسان د سری چې نوې اپلای کړي د دوی هم شته دی وزګون داسې کسان شته چې دوه کالې نری پوره کړي ځکه په دې کې یو شرط ده دی اوس محل لپاره چې باید هغه کارمن چې غواړي اپلای وکړي یا درخواست د دغه ځانګړو ویزو لپاره وکړي باید دوه کالې پوره کړي وي نو داسې کسان هم شته چې دوه کالې پوره کړي نه دي خو ترهګر خود ته نه وایي چې ګویا تا دوه کاله کم کار کړو ستا ژوند دلته خطر کې نه دی یا مثلا چا چې دوه کاله پوره کړي دی وغي ژوند په خطر کې دی نو داسې ډېر کسان هم شته چې دوی ته په منتظر پاتې دي او د قناعت خبره کوي نو تر ډېره د قناعت وړ نه دی اگر چې د پخوا پرتله باندې پروسه صنعت څخه چټکه شوې ده خو وسنیو تعداد ته د مراجعینو ته یا د درخواست کوونکو تعداد ته پکې توې د قناعت ورنه ده
تاسو خاص ورندیز دوی ته سپارلې چې مثلا څنګه کېدای شي د پروسه خا یا چټکه پر مخ لاړ شي
د بهرنیو رسنیو د راپورونو لمخې څومره د وړاندې خپل د امریکا حکومت هم د امریکا محترم ولسمشر هم یادونه وکړه چې د دغه پروسې د چټکتیا لپاره ځینې نور کارکونکي په سفارت کې ګمارلي ترڅو دغه پروسې چټک شي او یو اندازه چټکتوب هم پکې راغلی چټکوالی راغلی دی خو د پیشنهاد ترکه چې پیشنهادونه په ډیرو برخو کې دي یو خو دا دی چې په دې کې هغه شرایط او اندازه چې هغه څوک باید واجد شرایط شي دوه کلن دغه کم شي دغه هم یو پیشنهاد دی زمونږ د همکار
دا دو کلن کلګ نورم شرحه کوي به دو کله باید د غختنلیک تیر شوی وي او ک دو کله باید له پاو سره کار کړی
دو کله باید دوی د پاو سره کار کړی وي ترسو واجد شرایط شي یو شرط ده دی اوس داسې همکاران ملګری دوستان منګلرو چاوي درویش میشته یعنی یو میش کم دو کال کړي دی یا ځینې داسې دي چې مثلا شل میشته یا یو نیم کال کار کړي دی خو د دغه اوسنی شرط لمخې چې دغه پروسې د خودل شوی دی واجد شرایط ندي په داس حال کې چې مخکې یادونه وکړه ترهګر د نه ګوري چې تا دو کال کم کار کړي دی تاسو نه وایم هغه چې چا دو کال کار کړي دی د هغه ژوند دی په خطر کې وي یو دا مشکل دی چې دغه شرط باید راکم شي دویم دغه پروسه ډیر وخت نیسي یعنی کته هم اوس چرکه شوی د خو به هم هر پړاو یې دا تقریبا لس دولس پړاو ولري هر پړاو یې د دوی یو نیمه میاشت څلوي خرزي یا دوه میاشت نهایت وخت نیسي نو چې دغه ټول دولس پړاوونه حساب کی نو تقریبا دوه کال وس هم باید په برکه ونیسي ترڅو دغه پروسه پوره کړي دغه کارمندانو په زیاتوالي باندې کیږي یا هم دغه نور متخصصین پکې اضافه کوي ترڅو دغه موده چې باید یو شخص د لومړی د درخواست نه تر ویزی راتګ پورې دغه موده کرا کم شونه دا بیا ډیره شوې ده یو بل وړاندیز چې زموږ ځینې همکاران کوي
مننه صفای صاحب بیا هم له تاسو سره د خبرونه په دوام کې خبرې کوو د اوریدونکو تلیفونونه هم روان دي واحد لننګرهار په مستقیمه اړیکه را سره دی واحد خانه خبرونه تخره غلاس د ځوان فکر پروګرام د میره باندې وکي
مننه السلام علیکم تاسو ملمنو ته تاسو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
ورور از منګه پښتنه دا چې ځینی کسانو د بهرنوي ځواکونو سره د موسساتو یا د انجوګانو د لارې کارونه کړی دي هغه حتی تر دې چې هغه د کار په وخت کې هم د خپل غمیرو نه کړی او بل ځای کې پراته دي او غلطه د ترانسپورت په برخه کې یا د ملکی خدماتو په برخه کې کار کړي د دغه حالات بچنګ کیږي چې هغه خو مخکې د امریکایي ځواکونو په حضور کې د خپل مينو نوتلې دي او هغه په بل ځای نور ځایونو کې پراته دي اوس هغه کاروبارونه مربانه باندې حتی تر دې پورې خلک رسیدلي چې د مينو کرایګان هم نشي لانډولای د دوی په حال کې
تاسو په خپل داسې ټولنې یا مؤسسې یا ان جی او سره کار کړئ
اور ما خپل کار کړی دی حتی تر دې پورې چې په هغه وخت کې چې دغه خلکو د وټلو اوازه شو په خپل دغه خلکو زوونی ولما او حتی لا تو کوب او ډیر بد حالت سره مخ شوی ما خو بیا غخپم مې و ماته ده او نورم زخمی ما خو فل حال مې هم دې په اړه پښتنه کوله چې دې په اړه به څه نظریات د دوی او د مېلمانو ستاسو وي په دغه اړه باندې ما خپل یو خپم ماته شوی د پښتې مې ماتې دي حتی ښکاره زخمونه لرم وجود باندې
بله وایت خانه ته خپل ژوند په خطر کې ویني د اوس او راتلونکي کې
اوس او راتلونکي کې چې د امریکایي ځواکونو په حضور کې ما خپل امینه پریخي او د دغه مینه سره بیا زه د اما کوم ساحه ته چې کور وړه د غزینه ز په یو نوم باندې را وستل شو م دي خلکو ته پلاس ورکول شو او بیا د پیسو بدل کې تن آزاد شوی ما او د دوی نه د غشوی ما آینده خو څه کې د دېستی حالت کې خطر
ډیر زیات مننه که څه هم ما خپل له حدیث ابن ابو د برخه کې پښتنه وکړو دوی چې د مهاجرت په مسایلو کې هم د نړۍ په کچه او هم په افغانستان کې دننه د محسوس راو له خبرونو سره په دوامدار په تماس کې دي خو خپل ارخه درته وایم چې فکر کوم د دې شمیر کسانو چې تاسو یادونه کوي او له بعد مرغ تاسو هم په دې ډله کې راځي شمیر شاید ډیر زیات وي او ما تر اوسه پورې داسې یو څه نه دی اوریدلی چې امریکایي چارواکو د ژمنه کړې وي چې هغه کسان چې په غیر مستقیم ډول یې له امریکایي پوځیانو او چارواکو سره په یو ډول سره کار کړی د هغو لپاره دی د داسې ویزو کوم پلان وي ما داسې یو څه نه دی اوریدلی مګر له حدیث صاحب نه به واورو خو د خبرونې په دوام کې اوس یو بل اوریدونکی لرو شهزاده نابینا له کونړ نه هیله ده چې حدیث صاحب د پښتنې تاسو یادداشت کړی وي مهرباني وکړئ نابینا صاحب
السلام علیکم تکل صاحب
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ ځوان فکر اونیس پروگرام دی
خوشاله چې دوانه مل منو ته سلام کوم او بعد سلام دې ته وایم چې ورنو تاسو چې دې سي هڅړې زی په خو باسي خارج تا د افغانستان چا ته پریلې راځي چې تاسو په ملي وردو لیکو کې ځان شامل کړئ په پولیس کې ځان شامل کړئ دوه خطر خو نشته دی افشته دي طالبان کو چیرته
bale نابینا صاحب کمو تروسم اړیکه وینو مونږ خو ستاسو غږ نه ورخو فکر کوم چې احتمالا اړیکه پریشوي ده صفای صاحب وایي چې اړیکه پریشوي ده حاجی توخی په اړیکه را سره دی ځوان فکر اونیس پروگرام دی مهرباني وکړئ حاجی صاحب
السلام علیکم
وعلیکم سلام حاجی صاحب تاسو غاک موږ ته ډیر خراب راځي تقریبا نه اورو کله خپل موقعیت بدل کئ ډیر خونه دی ښه خو تاسو کو غږیږئ موږ به پوښو چې تاسو پیغام موږ ته رسیږي کنه مهرباني وکئ
محترم
اوریدونکو خو یو نظر لرو او مهرباني دوام ورکئ
دا خلک چې د ترجمانی په دا خو د دې وطن د پاره یې مشکلات راځي کړې دي نو د دې ملت خلک دا هغه کسان دي چې کله به چاته ولا کېده دا به وصلو لکه د خلک د خوګ راځي شول دې د دې موږ دې ته به په هیڅ بخت باندې د خپل نه کوو دا زموږ وطن راځورولې ده او
تو حساب طالبانو عفو طالبانو عفو ورته کړی تاسو لکم موږ نه خبرې کوي وبخي
طالبانو خو راپور ته کړی د مګر نه نه عفو نه ورته کوي طالب خو چې زورغوري هغه حکومت دی او انا دا دې ته عفو هیڅ کله نه شي کولای
څنګه ځای نه
ستا نه ولا به اخرت دې هم خراب شي هغه ولا شي او
مننه بلغم ستاسو خبرې قطع شوې خو په هر صورت دا خبرې ستاسو نظر دی بل اوریدونکي د وصل لپاره نه لرو کېدای شي چې اوریدونکي تماسونه ورسته ونیسي حدیث صاحب تاسو دا خبرې واورېدې که اول لطفاً د دې واحد خان چې لننګرهارې خبرې کولې او د غیر مستقیمو هغو کسان لپاره چې په غیر مستقیمو لارو د امریکا له پاوځ یا دولتي ادارو سره همکاري کړې د ژوند په خطر کې دی د غو لپاره د سي کوم امتیاز شته دی تاسو اوریدلی څه
سم دستی په دینوم چینل دی ما د ماجرات عمومي قوانين د دې ته ته باید دا ثابته کې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده ته له مرګ سره له خطر سره مخ ته وایت خان دغه شی ثابت کړی شي چې د ژوند له خطر سره مخ ده او که پلاس ورغه وزن خامخای وزن نه پریږدي نو زه کومه چې دای د دې شی مستحق ده چې باید ویزه واخلي. د دنیا پر ټول قوانینو کې ور ټول وادو ماجراتونو قوانینو کې دا شرط ده چې ته باید ثابته کړې چې تا ژوند له خطر سره مخ ده. نو که د ژوند عملاً له خطر سره مخ وي خدای د ماجرات مستحق ده او ورکوي. منتها دای باید قانوني لارې پیدا کړي او له مغو لارې مراجعه وکړي.
مننه حدیث صاحب. صافی صاحب ته ورځو پوښتنه ترې کوو. دوه پوښتنې تقریبا تاسو ته یا مستقیم یا غیر مستقیم ډول راجیوي. یو دا چې شاهزاده نابینا له کونر نه چې خبرې کولې د ویلې چې دغه کسان چې د امریکا د ویزو لپاره درخواستي ورکوي ولې دلته د ملي وسلوالو ځواکونو لیکو ته نه ورځي او د نظام په پیاوړي کولو کې برخه نه اخلي، دې ته تاسو یا ستاسو ملګري کوم خاص ځواب لري؟
تکل صاحب یو ځل بیا هم تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه. په خپله د دغه ورور چې له کونړه یا لیکنې ولې واده د پښتنې ته خپله حاجي صاحب توخی ځواب ورکړ په یو ډول باندې. تاسو وګورئ دا یو ژوندی مثال دی دغه کسانو چې دلته د امریکایي ځواکونو سره وظیفې کړې دي. دوی ګوره که څه هم د طالب په نوم باندې ترهکرو یادونه کړې ده چې ګویا موږ دوی ته څه نه وایو یا دوی د توبه وباسي په افغانستان کې دوی ته کوم خطر نشته. تاسو عملا یو نفر ولیدلو چې خپله یادونه وکړه چې موږ دې نه بخو. یعنی دا یو ژوندۍ مثال د دوی لپاره که څه هم یعنی زموږ دغه کسان چې دوی ته موږ غړي د پردې تر شا یو یا د غږیز چپیر لالار یوازې یو بل سره مخامخ شو، دوی دومره تون خبرګون د زموږ په مقابل کې وښودلو. دا ښکار د نمائندګۍ کوي چې په افغانستان کې ژوند د زمونږ غونې کسان ژوند څومره ستونزمن ده دوی لپاره. یعنی په خپله یو اوریدونکي د بل اوریدونکي پوښتنه ځواب وویلو او پاتې شوه د مخکینو خبرو چې ولې تاسو په وسلوال پوز کې دلته خدمت نه کوئ. خدمت یوازې دا نه ده چې یو څوک دې په وسلوال پوز کې وکړي. اوس مهال دلته چې مونږ د بهرنیانو سره یا د امریکایي ځواکونو سره کوم وظیفې یا کار ترسره کړی دی، دا په دې معنی چې امریکایي ځواکونه زمونږ د وسلوال پوز حمایت کوي کې او د هغوی مرسته کوي، د هغوی لپاره امکانات او روزنه او تجهیز برابروي. مونږ چې د هغوی مرسته کوو معنی دا چې مونږ خپل د وسلوال ځواک مرسته کړی، مونږ د خپل هواد لپاره مرسته کړی، مونږ د خپل هواد د آبادی لپاره کار ترسره کړی دی. نو دا خپل یو لوی خدمت دی چې مونږ د امنیتي ځواکونو د تقوی او د تجهیز په برخه کې د بهرنیو ځواکونو سره کړی او د هغوی ترجمانی د دوی نمائندګي مونږ هم سره کړی ده.
ډیره مننه صفی صاحب. لکابل سعید هاشمی چې د همدی ویزو یعنی د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک سپارلی دی، د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی. هاشمی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو به هم را سره پاتې شئ چې دلته ځینې اوریدونکي چې پوښتنې کوي ځوابونه غواړي چې کدای شي تاسو هم د پوښتنو ته ځوابونه ووایاست. لومړی پوښتنه غواړم له تاسو نه وکړم چې هغه پروسه چې تاسو تر اوسه پورې تای کړې ده د موږ د وطني په حساب باندې، لدې پروسې نه تاسو راضی یې د امریکا د مهاجرت د ویزو د ورکولو پروسې نه؟
بالکل موږ راضی یو. په دې اساس تقریبا اما دغه 15مه دوره چې ما ثبتنام کړو او 15 کال کېږي چې زه دې لپاره ما انتظار باستلی ده. نو اوس اسنادونه هم تکمیل دي او موږ غواړو چې هر خواته پناهنده سو، ځکه چې د افغانستان حالاتونه ټول خبر دي چې تر کومه حالات ده. زه خپله د لوګار یم، موږ ډېر مشکلات ده، اخواته موږ تلای نسو، هلته خلک ټول خبر سوي دي چې د امریکا خواته. نو موږ هم لږ تهدید لاندې یو او موږ غواړو چې موږ د خپل فامیل او د خپل ماشومانو سرنوشت هم لږ ښه شي، ځکه چې دوی غواړي چې یو بهبود ژوند ولري او تحصیلات ښه شي او هلته لږ امن هر څه شته، سهولت شته.
هاشمی صاحب اوس ستاسو کار دغه اوس دغه شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو، ستاسو کار په کوم پړاو کې دی؟
موږ کار خالي همدې مصاحبې ته انتظار یو. د سفارت که دوی وغواړي ان بي سي ته نېشنل ویزا سنټر ته دوی ته اوال ورکړي چې موږ غواړو چې دغه خلک مصاحبه شروع کړو، ځکه چې موږ اسنادونه تیار مکمل ډاکومنټ هم ان بي سي کې ده، ان بي سي نېشنل ویزا سنټر کې ده. موږ هغه سره موږ تماس ونیو ان بي سي سره، ان بي سي موږ ته وویل وای تاسو سفارت هر کله چې آمادګي ونیو وای موږ هیڅ مشکل نه لرو، دغه ستاسو ټول ډاکومنټ ترانسفر کوو سفارت ته.
او اوس په دغه وسنی حالت کې چې تاسو اسناد او ډاکومنټیشن یا هغه د اسناد او چاري روان دي، تاسو سفارت ته کوم خاص وړاندیز لرئ چې کارونه چټک شي او په همدغه شکل چې روان دي خدي فکر کوئ؟
نه ولا مونږ هغه پیشنهاد لرو ځکه چې دا خو یو محدود وخت لري، مونږ تقریبا 8 ورځې وخت پاتې ده همدې د څورتې د ویزې دا لکه د حسابي غوندې نه ده چې نامحدود وخت ولري، دا خپل پروسس وخت لري تر یو د سپتمبر پورې وخت لري چې د هغې نه مخکې باید خلک مصاحبه سي او خپل ویزې واخلي، او مونږ دا خواهش لرو سفارت نه چې مونږ چټکه باید اگر شروع کی مصاحبه شروع کی ځکه چې د 2019 نه هڅه کسان اندي خپل مصاحبه لپاره انتظار وسی.
مننه هادي صاحب، دغه ټوله پروسه تاسو په نظر فکر کوي یو څه پیچلې ده، د اداري پروسیجرونه زیات دي، او فکر کوي چې همدغه طبي پروسه د همدغومره دقت باید پکې وشي؟
دا پروسه دقت غواړي، پروسه پیچلې پروسه ده، د ماجرت پروسه اصلا ټوله لاره پیچلې پروسه ده. اگر چې دا د عیسایي ویزې چې دي دا ځانګړي ویزې دي، دا سری پروسس کېږي، یعنی په چټک پروسس کېږي نسبت نورو ویزو ته، اما له هغه سره خپل بیوروکراسي لري، هغه لپاره باید انتظار وشي. اوس 2000 ویزې اپروف شوي دي د کانګرس لخوا نه، چې رئیس جمهور امضا کړي. البته دا د ویزو دا پروسس نشته، دا د امیګریشن د وزارت لخوا نه کیږي، دا چون کانګرس اپروف کړي دي، کانګرس یې اپروف کوي، ویزا د درخواستونه ټول ځي کانګرس ته، کانګرس یې اپروف کړل، رئیس جمهور امضا کړي، د امیګریشن لخوا نه کیږي. یعنی وزره ویزې زسه خبر سوې نو ما معلومات په اساس باندې دغه ده اپروف شوی دی، او هغه چې نه دي شوی دا وزره کسان تر سپتمبر پورې چې د امریکایانو د انقلاب اخري نیټه ده، تر هغه پورې دا خلک امریکایان وایي چې دوی وشي، یعنی دوی امریکا ته رسیږي، او هغه نور څه پاتې کېږي هغه اوس امریکایانو تصمیم نیولی ده چې درېیمې واڅي. لومړی سر کې داسې ویل چې دوبۍ او قطر دې هېوادو ته به ورسي، مګر اوس فکر کوم چې منځنۍ آسیا له هېوادونو سره ازبکستان تاجکستان سره توافق ته رسېدلي، دوی هلته لیږدوي تر هغو چې دوی دا پروسه تکمیل شي، او بیا ولیږدوي هغه ته امریکا ته، یا دا چې درخواستونه یې لګېږي نو بیا به له هغې نه بېرته راستنېږي هېواد ته.
مننه ډېره زیاته.
چټک پروسه نه ده چې په یوې میاشتې دوه میاشتو یا لس ورځو شلو شپو کې وشي، دا کال نه زیات وخت غواړي. دا پروسه د مهاجرت پروسه عمومي ډېر وخت غواړي، خو دوی دا پروسه چې دم سره دي چټک ده، له کال نه زیات وخت غواړي.
مننه. او هادي صاحب، بیا هم یوه بله پوښتنه راځي دلته چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته په پام سره، چې تقریبا په هیڅ ځای کې دقیق اټکل نشي کېدای چې اوس یا نن یا سبا به څه پیښیږي، دا وضعیت او دغه پروسیجر چې په دې پڅ شکل باندې رواني، فکر کوي چې د دې ویزو کارونه به تر کوم ځای ورسیږي؟
نو دا خو هغه دولتي بیوروکراسي ده، د دې کې دا دینه چټک کېدلی نه شي. په نور ملکونو کې هم دغه شته، په استرالیا کې هم دغه شته، په جرمني کې هم دغه شته، په نیدرلندو په دې ملکونو کې هم دغه شته. یعنې دا که رئیس جمهور هم حکم وکړي، یو دایس فوکلاده حکم وکړي او په تیاری ورولېږي راوی غواړي، مګر که غواړي چې پروسه باید تکمیله کړي، هغه زمانګیره ده، وخت اخلي، هغه له کال نه مخکې ممکنه نه ده چې دغه شي، تر نه میاشتو کال پورې دا چې ډېره چټک هم دا پروسه وخت اخلي، ځکه چې دا هغه خپل معمول پروسیجر هغه خپل مراحل باید طی کړي، دغه نه پرته دا ممکنه نه ده.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر اونیس پروګرام و اوري. نن په خبرونه کې امریکا ته د افغان وګړو د مهاجرت د ځنګړو ویزو پر څرنګوالي او ستونزو او نورو امنیتی مسایلو، چې تر ډیر امنیتی مسایل پکې را انغاړي، په دې باندې بحث کوو. تاسو هم کولای شئ د ټلیفون په دې شمیرو چې زه تاسو ته یادونه کوم په دې خبرونه کې برخه واخلئ، او خپلې پوښتنې زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې دی 0992935540 تکراروم 0992935540 او بل شمیره ده 0992235550 بیا تکراروم 0992235550 په دې خبرونه کې میلمانه دی پاسترالیا کې د را د سیاسي چارو شنونکي او د بهر مشت افغانانو د نړیواله شورا یا افغان دیاسپرا کانسل د مشرتابه غړی عبدالهادي هادي د فیصل ساپی په نامه یو اوریدونکو یو وبخی یو میلمه دی چې په مستعار نوم د خبرونې ته راغلی دی او د امریکا سفارت ته خپل غوښتنلیک سپارلی دی. کار یې په جریان کې دی او همداراز سعید هاشمی له کابله چې د همدې ویزو لپاره دوی هم غوښتنلیک سپارلی دی او خپلې مرکې ته سترګې په لاره دی. عبدالحکیم له بلخه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. مهرباني وکړئ حکیم خانه، د ځوان فکر اونیز پروګرام دی. وعلیکم سلام، مهرباني وکړئ خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامت شئ راځي تاسو مې نومه کوم سلام وایم تاسو مې نومه کوم او په شنیاد یو خبرم دا کسان چې ترجمانان دي دا خو دی دولت ترجمانان نه دي دا خو دي څلور سم ملکاتو ترجمانان دي دا څلور ملکاتو نه ما کې شنیاد دا دی ولې هر ملکات خپل ترجمان ته جاي نه ورکی چې دا فشار ته دی ویزو کان چې دوه کاله وی منتظر پاتې کیږي دا دوه کاله ودان ته افغانستان کې ډیر وضعیت خراب دی اوس ویدا گزارم نشه کولی مجبور دی پاکستان ته داس یا ایران ته داس یا همسایه دولتو ته ازبکستان ته ریشتان دی دولتو ته داس کار سرګردان و میچ دی یو زوم دا ده چې دا خلک کولی جی دا خلک دی له کڅګو له کاسخر نور کمانډیان نور یو د 5000 کمانډیان نور افسران نور دا خلک ټول وته چې د افغانستان کې به څوک پاتې وی ولې چې دا خپل وطن ولې پریوی دی خو ول باید لازم شي دا خجالت او شرم جاي ده
مننه
د افغانستان نه جی طالبان څه کوي دی طالبان څوک وزیر یا نور د ولسو څوک وزیر چې دا څنګه غل دلته یو لږ ډول کمونستان کوم یو ځل کوم یو ځم کړی دا هغه ته ساده چې د خپل سره نجیب پیدا هم څنګه هم خارجان او پاکستانیان یې دام کړ
مننه
او بل دا چې سره دې دا نه تا قام دې دا ژورنالستان دې دا دې ته دا نن ځات دا به څوک هغه کوم یو تناور کوي مهاجرت دی
سلام تاسو نه دا
خیر
شي سلام عبدالمنان له هلمند را سره د ځوان فکر اونیس پروگرام د مهرباني وکي
ډیر مننه تکا صاحب سلامونه مهمنه په دې ویل چې رات کرو به تاسو ته مننه ته ځانګړی سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکي
ډیر مننه تکل صاحب ځوانانو ته بهرني وادت لن دا کوي چې ور کول هغه د بشباړو په تو به کار کړي دی دا غوښمن په خطر کې دی دا د امریکا یو نه کې اقدام دی دا ځوانانو سره چاغج باړون کې پاتې دی او دا غوي ل فوجان سره کومک کړی دی تکل صاحب دا یو ډیر نه کې اقدام دی مخکې یو ورځ یاد ونه وکړه چې طالبان کوي و بخښي ملت نه بخښي ته دا ور خبره بالکل زغندم چې څوک نه وکړي څه کوي هغه ځوان چې ژوند په خطر کې دی باید هغه ژوند وژغورل شي مزه تاسو خپل یو څه ته زما خپل ورور چې د شورا وایه د دې سره د ځوانۍ په توګه کار کوي اماده یې د یو مېن سره برابر څه پر نورمال ګری یو دې لمابین د ولاله ولې په دې فخر کوم او په دې خوشاله یم چې زما خپل ورور د دا شاتر څنګه ولاړ او د خپل وادوالو سره دغه کوله یان د دې څنګه لري دلې
مننه له تاسو نه احمد همدرد له لغمان را سره دی مهرباني وکړئ همدرد صاحب خبرونه ته خره غلاست د ځوان فکر اونیس پروگرام دی
مننه را د ما خو دغه نظر د کنه زه خو ما چې دغه د پیاوی هي سیستم ولا گاو د میدان کې او دغه ویزه چې خلکو تور کوي د سر کم دغه محدود کا خان بیا یو دانور ولست تا تقریبا اول د خپل وطنوال او دویم د امغه نړیوال دا ولست تا تقریبا کدا جنگونه ونه خلک بیا خلکو ته یو لکه پاکستان یا تاجکستان یا چین دغه یو بارډر د ور دخلاص کی چې هغه کومه کله نه د توپو مرمې نظام پامن کی کی دغه من نظر ده
مننه همدرد صاحب بیا هم روسته نور اوریدونکو را اخلو خو د شپه نور اوریدونکو هم پلان کښته مګر د شپه نست راخستل ځکه چې غواړو دغه مسایل بیا لدی مسایلو نه لري نشو هادي صاحب تاسو دا خبره واورید ک لطفا په ټولو باندې یو ځغلن نظر واچوي پلان د کې
نو
دغه دوست له مزار ته تلیفون کړی وو چې دا خلک د پاتې شي ولی زی وطن ته دا رښتیا خبره ده چې دې خلکو په تګ باندې خو یو تشه رامنځته کیږي. دا ټول د کار خلک دي، ځوانان دي، د فکر خلک دي، او د هغه خلک دي چې د افغانستان اړتیا ده ورته. منتها مهاجریت هم د انسانانو طبیعي حق ده، بشری حق ده. هر څوک حق لري چې کله ژوند د خطر سره مواجه، کله چې د ځان راحت نه احساسوي، بل هیواد ته ولیږي، مهاجرت وکړي. نو دا بیخي حقیقت ده چې دې خلکو چې له امریکایانو سره ژوند کړی، که طالبان راشي یا که طالبان نو جنگونه شدت پیدا کړي، دوی ژوند تر نورو افغانانو ډېر له خطر سره مواجه ده. ځکه چې طالبان یا د افغانستان د دولت مخالفین دا خلک د خپل لومړۍ درجه دښمنانو په صفت باندې پېژني. نو دوی حق لري چې مهاجرت وکړي او خپل ژوند د مسؤلیت، د خپل ژوند او د خپل ځان او د خپلې کورنۍ د مسؤلیت لپاره منډې تر دي وکړي، مهاجرت وکړي. چاره څه ده؟ که بشي څوکي، که څوکي دې ضمانت کولی شي چې دوی مسؤول دي په خپل وطن کې، خو بیا هم د کم ویزې نه ورکوي. دا مهاجرت قانون دی چې که دوی په خپل هیواد کې مسؤلیت احساس کړي، دا ثابته شي چې دوی په خپل هیواد کې له خطر سره نه دي مخ، څوک ویزې نه ورکوي، خو دوی خو عملاً له خطر سره مخ دي. دوی حق لري چې مهاجرت وکړي. دا صحیح ده چې افغانستان ته تاوان وراوړي، یو لویه کتله د کار خلک له دې هیواده ځي، او دا سلسله دا 40 کاله دوام لري کنه. او منتاب بدبختي دا ده چې افغانستان شرایط دغسې دي چې د کار خلک پکې متاسفانه وخت نا وخت له مختلفو لور نه غوښتل کیږي، دوی ژوند په خطر سره مواجه کیږي.
او دا پروسه حدیث تقریبا له څلور لسیزو نه را روانه ده، د دې استعدادونو تخته له وطن نه
روانه ده. او کدا جنگونه دوام وکي او افغانستان خلک دې توافق ته ونه رسیږي، ولس دې شعور ته ونه رسیږي چې جنگ سالارانو جنگ غوښتونکو په مخ کې ودرېږي، او دوی ته کرښه راکاږي چې جنگ بس کړي، نو خو افغانستان رو رو د کار خلکو نه او د کار د کار له ککرین شيږي. او دا بیا په اوږدې مودې کې، اوږده مهال کې ډېر لوی زیانونه افغانستان ته اړوي. افغانستان به ډېر زیات تاوان وکړي چې د کار خلک او د متخصصین ترې ووځي. دا خو هر یو چې دا ووځي د خپلو برخو کې په عرصې کې چې د کار کړی ده، په مغه برخه کې تخصص ترلاسه کړی ده، کار یې کړی ده، یو څه یې زده دي.
مننه حدی صاحب. سپای صاحب، تاسو د دې اوریدونکو خبرې مو واوریدلې، هم د هلمند نه د عبدالمنان خبرې، هم له بلخ د عبدالحکیم خبرې، او هم له لغمان نه د ښاغلي همدرد خبرې. دوی ته په لنډو کې یو څه وایست.
مننه تکل صاحب. دقیقا دا وطن زموږ د ټولو مشترک کور دی، په موږ ټولو خصوصا په ځوانانو باندې ډېر حق لري. خو لکه څنګه چې حدیث بیا یادونه وکړله، مهاجرت یو طبیعي پدیده ده. حتی زموږ استاد سید اسلام مبارک پیغمبر حضرت مسلم هم هجرت کړو، کله چې ژوند په خطر کې وو، یا په غلو د اسلام په لمړی او ابتدایي حالاتو کې هم مکې نه مدینه ته هجرت وکړو. یعنی په دې کې هم شرعي له لحاظ او هم د مدني قانون له لحاظ او هم د بشریت د قانون له لحاظ کوم مشکل شتون نه لري. سره له دې چې وطن په ځوانانو باندې حق لري، خو کله چې یو چا ژوند په خطر کې وي، نو بیرته بیا د انسان په دې مکلف شوی دی تر څو خپل د سر، خپل د مال، خپل د کورنۍ، خپل د اولادونو، خپل د فامیل ساتنه وکړي. هغه پر بیرته واجب شوی دی. نو د دغه واجب حکم یا په خلاص ډول وایو چې د خپل مال او سر او کورنۍ او د اولادونو د خوندي ساتلو لپاره انسان بیا اړ دی، مکلف دی تر څو اهل ځل وکړي. نو د دغه اهل ځل یو لار یا یو وسیله اوس مهال د موږ لپاره همدا ده چې موږ د هغه دولت سره، د هغه حکومت سره چې موږ مرسته کړې ده، او هغه سره وګ پوګ ولاړ د خپل هیواد په آبادۍ کې، یا د هغه سره چې موږ د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوله، د هغه سره مرسته کړې ده. نو اوس دا زموږ طبیعي حق جوړیږي تر څو موږ هم د دې په هیواد کې بیرته پانا وخلو. شرایط اوس مهال دا سره غلي دي چې تاسو خپل د مخکینه وريدونکو شاهدان وي چې ویل چې دا د ملت بخښنه نه کوي، یعنی د یو خدای طالب خپل باندې هم باور پکار نه دي، ځکه هغه د ډیر رجبنی کړی چې موږ به ما تاسیساتو ته ځان رسو، موږ هم وګړو ته څنګه وایو، موږ تاسو ولید چې معالم د دیونه پاتینو شو، مسجد د دیونه پاتینو شو، مولا امام د دیونه پاتینو شو، دغه کسان چې موږ غونې کسان دي اجبارون کړي دوی خدای خپل هدف کړل، نو واقعا ژوند د دې په خطر کې دی، باید دغه ژوند د خوندې ساترو لپاره باید لازم اقدامات ترسره شي.
مننه ډیره زیاته. او هاشمی صاحب، تاسو سره نه کزه پښتنه وکوم چې د ترجمانانو یا د ژباړونکو چې امریکایي پوځیانو سره کار کوي په داتېرو تقریبا څو کال شول شلو کلونو دوله سيزو کې دوی څه ډول همکاري کوله، د دوی کار څه وو، او د دښمنۍ لکم ځای راځي د طالبانو په خاص ډول د ترجمانانو سره؟
دوی خو تقریبا ډیر وخت دوی په دننه کمپ کې دوی اوسېده، خارجیانو سره خارجیان چې کله عملیات کوله چې کوم کلی ته چتله، نو هلته خلک به ویلې چې دغه خلک د ترجمانان چې دي نه ټول جاسوسان دي، دوی وزل روا ده. نو دوی ځکه اوس دوی ټول ټول ژوند په خطر سره مواجه ده، د ټوله چې طالبان تختل نه پوهېږم، ذبیح الله مجاهد په خپل ټیوټر پاڼه کې رسمي لیکلی و چې موږ ترجمانانو سره کار نه لرو، مګم دا خبره اساس نه لري که دوی پوه شي، ځکه چې موږ یو تره زوی تقریبا یو اته میاشتې مخکې میدان ورده کې بېچاره کور یو خپله ترجمان و قانون یې ټول خلاص و، خالي منتظر و چې ویزې یې راشي امریکا ته لاړ شي، د شپې خلک ورته تللی و بېچاره شهید کړی و، نو بیا هغه ماشومان به سرنوش پات شو، سفارت هم ګمره ونشو کولی چې دې سره همکاري وکړي، د هغه د ماشومان و د هغه د خاوند ټول هم به سرنوش پاتې دي.
د دوی کارونه شو، دغه څوک چې وجل شوی و تاسو ویل په میدان وردګو کې، د دوی کارونه هم داسې پاتې شول؟
نه نه، هم داسې پاتې شو، او هغه بیچاره خپل شهید شو، حتی هیڅ دوی ته نه کوم ایمیل راغی نه بل راغی، هم داسې به سرنوش پاتې دي.
د سفارت خلک په دې باندې خبر دي؟
سفارت خامخا خبر دي، ځکه چې هغه اپلای کړو، هغه سره د سیټ هغه د سورس ټول قانوني پروسې مخته وړي ده، او ټول افنادونه په سفارت کې ده.
مننه. زما اصلي پوښتنه هاشمي صاحب دا و چې د ترجمانانو کار په دغه موده کې په دشلو کلونو کې چې امریکایانو سره کار کاوه، د دوی اصلي کار شی و؟ طالبانو ویلي چې دوی جاسوسان دي، مګر که جاسوسان نه و، د دوی هغه اصلي کار شی و؟ دوی څه کول له امریکایانو سره چې تلل یو کلی ته عملیاتو ته څه به کول؟
عملیات دوی ترجمانی کوله، خالی ترجمانی کوله، خارجي پښتنه کول چې تاسو څه ضرورت لري یا څه خبرې دي یا مثلا څه کومک تاسو غواړي، نو دوی خالی ترجمانی کوله، او هغه خلکو ته خصوصا دغه کلی خلکو ته داسې معلوماته چې دغه کس چې ده د افغان چې ترجمانی کی دا جاسوس ده، جاسوس ده، دوی ته جاسوسی کی، دوی ته غلطی خبری کی.
ولی داسې فکر کوو، ولی داسې فکر کوو، داسې کومې پیښې شوي وي چې مثلا د ترجمانانو لوارتلو سره یا د ترجمانانو د خبرو اترو په نتیجه کې پر دوی باندې عملیات وشي، یا په طالبانو یا په کلیوالو باندې؟
خامخا دوی چې مثلا کوم کلی نه چې د خارجیانو باندې یا خارجي کمپ باندې چې عمله کېده، دوی داسې فکر کوو چې دغه ترجمانان چې دي دوی جاسوسی کی، او دغه کټه راځي لکه د خارجي ځواکونه راځي په کلی کې یا په ولایت کې یا په ارزي کې، دوی اصلي جاسوسان دوی دي چې دوی ته وایي چې دغه کلی دغه منطقه دغه کور دغه خلک ټول طالبان دي، او دوی راپور دوی ورکوي امریکایانو ته.
دا سیال کې چې دا څه وکنو
نه پېلې چې دوی هم کار ده.
I'll say that.
No.
سپای صاحب، تاسو لطفاً راته ووایاست په همدې مسله د ترجمانانو په کار باندې لږ رڼا واچوئ، او بیا غواړم له حدیث صاحب نه هم پوښتنه وکړم چې د ترجمانانو اصلي دنده وظیفه څه ده کله چې نړیوال ځواکونه یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې ورځي د پوځي عملیاتو لپاره، ترجمانانو د کار د ترجمانانو څه دی؟ اول تاسو سپای صاحب.
مننه تکل صاحب لکه څنګه چې لنوم نه معلومی کی ترجمان یا ژباړون کې د دوی فقط ژبه زده کړي او د ولس او د بهرنیو ځواکونو ترمنځ د ارتباطي پول حیثیت درلودلو، لکه څنګه چې هاشمي صاحب یادونه وکړه فرزن یو کلی ته ورزو، هلته د کلی قریه سره غږیږي، بهرنیان یو پروژه ورزي، د انکشافي پروژه ده، پرمختیایي پروژه ده، د کلی له مشر سره غږیږي، مشر خو نشي کولی چې دغه په ژبه خبرې وکړي. نو د لپاره چې دغه د مشر او دغه موسسې ترمنځ باندې هماهنګي شوي وي، هغه افهام تفهیم سم شوي وي، ترجمان فقط همدا کار کولو چې د مشر غوښتنې هغه د کلی د قریه د مشر یا د خلکو غوښتنې موسسې ته رسول، بهرنیانو ته رسول، د بهرنیانو بیرته ریسپانس یا ځواب یې بیرته ولس لپاره بیرته
وچی. دا پر غنیزو پروژو کې د جګړې پر مهال د دوی دند څه و؟
د جګړې پر مهال کله هم چې کله به یو ځای کې چاپول کېدل یا راپور راتلو، نو دوی فقط هم د ترجمانی کول چې مثلا بهرنیانو پښتنو وکړه ته څوک دلته څه لپاره راغلی یا په کور کې څومره کسان اوسیږي، دلته یا فلانی دغه مشکوک کار یا مشکوک شی تاثیر ونیول شو در یا لکوم کړو، فقط هم دغه به انګلیسي هغه موږ ته ویل، موږ به بیرته دته هغه مشکوک شخص ته هم پښتنه کوله چې دا دې څه وکړه ولې دراړو لکوم دې کړو.
کته سنوي په دغه عملیاتو کې څه پیښیدل؟
طبیعه که چیرې یو څوک دلته ژباړون کې موجود نه وي، معنی دا چې ولس به د ده مقابل لوري په خبرو نه پوهېده، مقابل لوري به بیا بیرته د هماغه ولس یا مشکوک شخص په خبرو نه پوهېده. طبیعه ده چې هغه شخص به په یو لوی جرم په تور باندې نیول کېده او هغه به سزا به لیدله. خو دې کې ولس دی چې یو غلط فهمي دوی په منځ کې رامنځته شوې چې ګویا دغه خلک چې د جاسوسي کوي او دوی ته لارې ښیي چې فلاني کلي ته ورشه فلاني شخص دی، دا یو غلط تصور دی چې د خلکو ترمنځ یا د طالبانو د ترورستانو دی ترمنځ باندې موجود دی چې ګویا ترجمانان نه بلکې د جاسوسان دي.
مننه. د خبرونه پای شیبو ته نږدې کیږو. حدیث صاحب غواړم له تاسو واورم چې د ترجمانانو دنده، اصلي دنده په کړکیچونو کې او د جګړو پر مهال هم په افغانستان کې هم او هم د نورې نړۍ په کړکیچونو او جګړو کې اصلي دنده د دوی څه ده؟
نو خو دوی دا نوم ترجمان خپل دوی دنده کوي چې دوی په هر مورد کې دا که دښمن سره په مخامخ ځنه کوي، دا که دښمن په تعقیب کې، دا که عملیاتو کې، دا که په عملیاتو په زمین کې، د غنیزې پروژې، د مرستې پروژې، د همکاري پروژې، که پرمختیایي پروژې، د ټولو کې ترجمانان فقط د ژباړې وظیفه لري ظاهراً. منتها کله کله د ترجمانانو وظایف په افغانستان کې خدای شي و چې کله کله به له ژباړې نه ورهخوا یو څه غځېدل که نه، نو دغه شیانو افهامات رامنځته کړي دي. کله کله به ترجمانان مثلا د هغې سیمې نه وو، په هغې سیمې کې به بلد نه وو، په ژبې او په کلتور به بلد نه وو، نو ستونزې ایجاد کړي دي. او په هر حال کې که دغه بلد هم وای، خپله له خارجیانو سره، افغانستان یو سنتي ټولنه ده او داسې یو ټولنه چې د خارجیانو په مقابل کې اساسه ده، د خارجیانو همکاران، د خارجیانو ترجمانان د دوی لپاره هدف ګرځېدلی شي. مشکل دا ده غیر له غنه خو ترجمان فقط ژباړه کوي، هغه خو نه د چا په وژلو کې، نه د چا په نیولو کې، نه د چا د چاپو په وهلو کې، په هېڅ کې هم باید رول ونه لري اساسا ترجمان. ترجمان وظیفه فقط دا ده چې که مشکل پیښیږي چې د خارجي او د سیمه ییزو خلکو ترمنځ پل واقع شي، د دوی خبره غو ته وژباړي، د هغو خبره دوی ته وژباړي. منتها حقیقت دا ده چې په افغانستان کې متاسفانه په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي دي چې ترجمانانو بد رول هم لوبولی ده، وقدی دو لم لوبولی ده، خصوص په هغو سیمو کې چې ترجمانان مثلا د خپلې سیمې کې بلد نه وو، یا له د سیمې له فرهنګ سره، له کلتور سره بلد نه وو. هلته کله کله داسې سوي دي چې یا ژباړې غلطي کړي، یا په عمدي ډول یا په غیر عمدي ډول باندې او هغو ستونزې ایجاد کړي دي. همدې ستونزو خلک د ترجمانانو په مقابل کې احساس کړي دي په ځینو مواردو کې. غیر دغه نه خوب، نو ترجمانی جرم نه ده، ترجمانی همکاري ده. ترجمانی له خارجیانو سره د همکاري په ځای باندې ډېر د سیمې له خلکو سره ډېر همکاري ده، ځکه چې دا ترجمانان نه وای نو سیمې خلکو له مشکل سره مواجه کېږي. هلته خو یو سیمې په یوه کلي کې شاید یو نفر هم نه وي چې په انګلیسي ژبه باندې، یا په بلې ژبې باندې، آلماني باندې، په جرمني باندې،
سی ڈی باندھے، آپ بلی زبان پوچھ.
کوله متاسفانه په افغانستان کې جنگي شرایط جنگي شرایط کې تاسو په کېدلې سي او تاسو کېدلې سي چې غلط لولو مولو به خرو لولو مولو به
مننه دي سپ سپ تاسو د خبرونه د پای شي بي دي کلان راته وایاس چې طالبانو ویل دي چې نه یوازې د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو ترجمانانو سره کار نه لري پراتلونکي کې حتی نورو خلکو ته هم د پاوزو د ټولو دولتي مؤسسو کارکونکو ته هم ویل دي چې اف اعلان کړی دا او کار نور سره لري تاسو پر دې اف نه ګټه اخیستلای شي غواړي ګټه ترې واخلې یا پاتې شي په افغانستان کې
قطعاً اول خو د یو ترورست پر ژبه باندې باور کول هم د امکان څخه لري خبره ده. دویم دوی کوم خپل ژمنه باندې وفا کړی دی یا په خپل ژمنه ولاړ پاتې شوی دی تاسو وګورئ چې دوی په ځلونو خپلو اعلامیو کې ویلي دي چې موږ عام خلکو سره څه نه لرو خو موږ به تاسو وینو چې همیشه د ښار په منځ کې یو چاودنه کیږي له اصلي هدف نه دوی ملکیان پکې ډېر وژل کیږي. دوی ویلي دي چې موږ په مساجد باندې کار لور مساجد کې هم داسې مشکلات شو مدرسو کې حتی یعنی یو عام وګړي هم د دوی نه پاتې نه دی. بل تکل څه په ورستوي کې د چر خبرونه ورستوي شي بي د یو څو مهم نقطې مود لپاره راځم کړي چې څنګه د پروسه چټکه شي او د غزمنګ ونې یا د دشبړونکو وخت نه چيري
په لاندو کې راته وایي ډیر لاند میرا بني
تکل څه ورستوي کې داسې یو دوه امریکا ولسمشر دونه وکړه چې د دې به ریلوکیشن یا بل دریم هیواد ته انتقال شروع شي په داسې حال کې چې اتل زره کسر هم دا محل وس منتظر پاتې دی د ویزو لپاره. اول خو دریم هیواد معلوم نه دی ممکن منځنۍ یا سیاسي هیوادونو کې یو سی بل دا چې د هیواد انتقالي کې د دوی مصارف باید څوک ورن کده باید واضح شي الته ترغه چې د پروسس د ویزې پروسس کیږي پوره کیږي د یو مصارف. دویم کې چې دوی د پروسه کې کامیاب شول ویزه واخیستل خو خبره ده امریکا ته ولول چې چیرې ناکام شي بیا د افغانستان ته دوی راتګ هم په دمانه ده چې دوی ژوند به په خطر کې پاتې کیږي. آیا د دوی ژوند ضمانت څوک کولی شي؟ دریم ده او د دوی د ژوند ذمہواری لپاره چې په افغانستان ته دوباره راوونه ګرځيږي دغه باید ضمانت وته دوی وشي. او دریم هیواد تر ډېر خلک زمونږه جبرون کې دونه کوي چې تاجکستان نه بلکې د امریکا تر حاکمیت لاندې یو هیواد باید ووسی ترڅو به افغانستان ته کچې پروسه کې یو شخص ناکامیږي به افغانستان ته راوونه شول شي ځکه د افغانستان شرایط تاسو مینه چې ورسره بلې به تریدون کې دی او خواله پکې نه رسی.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو فیصل صفای او صفای صاحب په مستعار نامه په دې خبرونه کې و لدی مخکې سعید هاشمی له کابل چې د اس ای وی یا د امریکا د مهاجرت د ویزو لپاره غوښتنلیک استولې او کار په جریان کې دی هغه او همدارس په استرالیا کې ډیر د سیاسي چارو شنن کوي او د بهر میشتو افغانانو د نړیوال شورا یا افغان دیاسپرا کونسل د مشرتابه غړی عبد الهادی هادی په دې خبرونه کې را سره میلمانه و د درنو میلمنو له حضور نه په دې خبرونه کې مننه کوم او قدر منوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او خپل اندیښنې او پوښتنې مو شریک کړې. د ځوان فکر د اونیس پروګرام تر راتلونکي خبرونې پورې مو په خدای سپارو.
جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو شیو کړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو. راز جنان د پکتیا پلور چکر تلان شو شیو کړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو. راز جنان راز جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساز کې شو د حسن سمندر تلار شو شیو کڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تلاڑ شو رازا جانانا جانان یو زے اوکڑو د پکتیا سے لونا لخو لخوست پکتی کا تو اکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کڑو پے ون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جرگ